السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د هڅ کلن غوښتل ځواکونه د اوګډې موډل لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې دوه د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپل د سانسور هڅې پیل کړي.
پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان
افغانستان کې د تریاکو بای ختلی خو کاروباریان اندیښمن دي.
طالبان پر اتاک سره اوازې سته منګر خو د خاص د کوم معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو.
او د کابل د هوایی ډګر تازه حال هم درکو. د او نورو راپورونو ته لګ ورسته راستنیګو، خو اوس خبرونه د ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تختول شوی هندي تباه خوشی شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
ISIS has found a new home in parts of Afghanistan.
اسلامي دولت دلی د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت دله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگتن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمین روم کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلی دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بن ساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. له ادعا سره سم 50 کلن بن ساری چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نوی ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بن ساری له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری چا تښتولی و او څرنګه بیرته خوشی شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست سره او یا کوټه دبایا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ورځنی شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو لسترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبانو پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه کولای شي. زموږ په ویبپاڼه کې ومومي او ویل ولې. زموږ د ویبپاڼه پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم په دویمه نیمایي کې درته لرو. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آستن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دوه ورځې په مخه د امریکا د پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستان د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د اساسو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آستن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونی غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونی غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداري ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نجديدي.
We must remember that the Taliban was
باید پیاد ولرو چې طالبان یو ترورستي سازمان وو او ویبه دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 28مه لاسلیک شو طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګر ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نه شي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې د کابل له هوایي ډګر د شاوخوا یو لک او څلور ویټ سره کسانو د انتقال پاړه چې د اگست له 15 تر 20 ویستل فل وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځای استلو تر ټولو ستر عملیات وو. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر حق افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ورواوړي. خدا بهیر وخت غواړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی څرګند کړی. د امریکا د دفاع وزیر او د غراز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر د امریکا په سنا او اساسو جرګه کې د طالبانو پر ادرس توند سرګندونی هم کړی دی. د امریکا لوی درستیز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی او ویلی دی چې دا ډله له القاعده سره هم اړیکې پالي. لږ وړاندې مې په امریکا کې له میشت افغان کارپو او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم نه وپوښتل چې د امریکایي چارواکو د لهن ولې یو څه تون شوی دی.
سلامونه نیک هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملی یا هم سلیقوي لحن ده که دی چې ستراتیژیک وي، په دې معنا چې د دې دغه لحن د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسو واورېده دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوي. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژانو انعکاس وکړي.
بله، او همدام صاحب د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، اما نن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوي چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دې هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درسیز وویل چې د غوښتل چې حداقل څو زره ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویل چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ وخت کې رات شوی او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوی، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شل نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو لاندې وجه نه زه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی دی. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا لزره کسانو یا تزره کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوو، کېدی شي چې په دې باندې به دوباره غور کېده، خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هېواد کې.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوری پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یوه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دغه راز دغو پوځیانو هم په دې دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړي. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پاره د نننۍ ناستې، د پرنۍ ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډیر یو سرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همګډون یو همشمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامی فشارونو باندې لکه په خوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپای ټولنې یو شمیر افغان فعال مېرمنې د اروپا پارلمان د سخاروف جایزې ته په داسې حال کې نوماندي کړي چې د طالبانو په واکمنۍ سره ډېرې افغان نجونې او مېرمنې د زده کړو او کار له حقه تر اوسه محرومې شوې دي. یو شمیر مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول شي. دوی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې غواړي چې طالبان و هڅوي چې په افغانستان کې میرمنو ته د تعلیم او زده کړو او د غراز د کار حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ښځې او نجونې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د کار او زده کړې له حق څخه بې برخې دي او له یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي، یولس افغان میرمنې د اروپا پارلمان له لورې د سخاروف جایزې ته نومول شوې دي. انیسا شهید، ماری اکرمی، فرشته کریم، حبیبه سرابی، هوریه مصدق، سیما سمر، شهزاد اکبر، میترا مهران، پلوشه حسن، سهرا کریمی او ظریفه غفاری هغه میرمنې دي چې دغه جایزې ته غوره شوې دي. یا دی جایزې ته نوماندې حبیبه سرابی ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل اړتیا ده څو په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او د افغان میرمنو غږ تر نړیوالو ورسول شي څو میرمنې د تیر په شان له خپلو حقونو بې برخې نه شي.
متاسفانه دې شرایط است چې زنانه او دخترانه در داخله افغانستان
په دغه مرغه داسې وضعیت راغلی چې په افغانستان کې ښځې ونجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي او دا په کور درنه او بهر د افغان میرمنو جدي او ګډي مبارزې ته اړتیا لري تر څو د ښځو غږ ټول نړۍ ته ورسول شي. دوی باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي،
محروم نه شون.
د ننګرهار اوسیدونکي عائشه احمد زی بیا ویلي لري ستونزو په ګالولو سره توانېدلې و چې ژورنالیزم پوهنځي ته لار ومومي، خو په خبرې سلور کال ستړیا او مبارزې له خاورې شو او وس نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي.
لې مول وړې درلودلې موږ دغه لپاره چې ژورنالیزم ولولم ده اته مې د خپل کورنۍ سره مې مبارزه وکړله. زما لپاره دا اجازه نه کړل کېدله د کورنۍ له خوا چې د ژورنالیزم ولولم، خو بیا هم ما مبارزه وکړله د وطن له ټول د بیرون چاپیریال د ټولو سره سره مبارزه مې وکړه. بل اخره فکر کوم چې ډیر زیات نو وخت مې ځای کړ ځکه د طالبانو درېستا وکړنو ته په کتلو باندې اوس کومه هله زما لپاره نشته.
محمود رئیس پور چې ټاکل شوی و ساکل د کابل خار دی او خونځي له دولسم ټولګي فارغ شید هم د وضعیت په اړه نه هیلی ده.
ارزو دوستم د آینده او پس از تکمیل کردن مکتب هله من درلوده چې له خونځي فارغ شم په هنتن تلاړه شم او خپل زده کړې پر مخ یوسم، خپل خلکو ته خدمت وکړم. خو اوس چې طالبانو له موږ ته زده کړو حق اخیستی کوم امید نه لرم. پرته له یو تیاره برخلیک بل څه نه وینم.
تاریک چیز دیگری د ذهنم نمیتونم تصور کنم.
طالبانو په افغانستان کې تر اوسه لښپدم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. افغان میرمنې په دې نظر دي چې په تیرو شلو کلونو کې مبارزه کړې او قرباني ورکړې، نارینه سره یو غپ او غا خدمت کړای او وس دوی نشي کولای په کور کېنی. سلیرش کلنی رخصار خیری په یو خصوصي رسنې کې کار کوي. دا دی یوې نه کسیزې کورنۍ سرپرست و خو وس وزګار ده. رخصار لنړېوالې ټولنې په څنګهړي ډول روپی ټولنې غواړي چې افغان میرمنې هېری نه کړي.
خاصه تمام دختر او زنای افغان از اتحادیه اروپایی است که
له اروپای ټولنی د ټول افغان جنو خزو غوښتنه داده چې دوی یوازې پرې نګدي او د دوی د کار ازادي او رد کړو د حق لپاره غږ پورته کړي او طالبان باندې فشار راوړي چې جنو ته د خونځي دروازې پرانیزي چې د خپل حقونو لپاره هڅه وکړي او درس ووایي
او اونا بتانند که به خاطر آینده بهتر خود تلاش کنند و درس بخوانند.
کسه هم تازه طالبانو په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو څو ورځې مخکې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی په یو تازه پروګرام کار کوي چې نجونو زده کوونکو محصلانو ته د زده کړو یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. طالبانو دغه شان ویلي و چې اسلامي ارزښتونو ته په پام سره به په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو حضور هم پیاوړی وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
یو شمیر افغان خبريالان او د رسنیو مسولان وای د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوی دی. دوی وای دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوی او رسنۍ خپل لیدونکو او ریدونکو او لوستونکو ورو ورو له لاسه ورکوي. د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو بیا د رسنیو ځان سانسورول د اندېښنې وړ بلل دي، خو طالبان وایي چې د رسنیو د سانسورول لپاره هیڅ کوم پلان نه لري.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبریالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه یې رسنۍ سخت زیانمنې کړي دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي دې وضعیت په ځینو خپرونو منفي اغېز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبریالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپلې خبرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستیو یو او دوه میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه نا زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کلوخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو په خپرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خپرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل سوې چې د ملي ارزښتونو، د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدي.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اولې واځي رسنوي ته یو وړوکی ترځلامل ورکول سوې چې پاغه کې راغلي سي رسنۍ د نهڅو کوي ترڅو داسې نشراتو کوي سي پاغه کې ملي منافع او ته تهدید نه وي متوجي، قومي ژبني سمتي اختلافات ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه رادیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په انلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې سوې او بیا یې هم پروګرامونه محدود او سانسور سوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي، ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند سوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سمون خاګله ازادي رادیو نه اوریدونکو وړاندې درته نو راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو اوس به اسمت ساروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د جګپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر رسپانې لیکلي دي چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگتن کې هر څوک شپو هیدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جګپړو مشانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړ وټلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې و چې که د ترامپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگتن اگزامینر لیکنې سره سم جمهوری پالو د سناجرګې د وستوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایدن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلو. په مرکه کې بایدن ته ویل شوی و چې ستا جګپوري پوځي سلاکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی، دوی له تاسو غوښتل چې 2015 سرتیری پریږده. بایدن په جواب کې وای نه دوی دا غوښتنه نه وکړي دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې چې دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیری به په افغانستان کې پریږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه له ولسمشر بایدن سره شریکه کړې و او کنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگتن پوسټ د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشانو د بایدن د تیروتنې پر دولو سره وویل د ځواکونو استل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگتن پوسټ یاتوي د پینټاګون مشانو د سه شنبه په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوز به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د استلو د پریکړې په خاطر دا راتل چې ګنې ولسمشر بایدن تیروتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو استل ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي مشر غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا لري. د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریده د الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا په اړه وایي
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږ بجو څخه د ماښام تر شپږ بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی، او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي. یو اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دومی آی اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ خیران د وی اف آر په سیستم آماده یو، او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حد اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ته ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل، ډېرې جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکړو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي.
په دې برخه کې ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت وی موافقه ته ورسي؟
بالکل بالکل، موږ به خپل غوښتنې خپل شرایط ته قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټولو کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي، موږ حاضر چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستي ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته پکار دی چې نوي کسان وروزل شي؟
موږ د همدغه کمپنیانو چې غواړو د خدمات ورته په قرارداد کې ورکو، د قرارداد یوه برخه به د نوی افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وی، او د غوی سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې غوی ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوی سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې له خوا ممکن نه ده چې د کابل هوایي ډګر پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند یو چارواکی غلام جیلانی وفاو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لیدې سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. په مکرې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي. د وویل چې طالبان هم له دې ډلو سره اړیکې لري، خو طالبانو د دې وړاندې ویلي چې له هیڅ نړیوالې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینې روم کې خبري کانفرنس ته ویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12 ترسره شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبعه بن ساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو، پرون چهارشنبه بیرته خوشی شو. د یونیسف له لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوله. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسف د روغتیا د ادارې لخوا د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د 1,4,000 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قمندان د وژلو ادعا کوي. دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابره زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یوه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. او طالبانو په کندهار کې ویلي دي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره دا یو بد بوټی دی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو. او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکو دي ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دي ته خوشبین دي چې د اپیومو بیې تر پخوا څو برابره زیات شوې دي. د جړې ولسوالۍ په حوزه مدد سیمه کې د اپیومو سوداګر محمد معصوم فرانس پرستاجان ستو ویل
طالبان پر اتاک سره اوازی استا منګر خو د خاص دقیق معلومات مشتم نست چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې وسی کبنه سی باندې.
فرانس پرستاجان سترګندوی وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15 مقابل ونیو د تریاکو بیې په افغانستان، پاکستان او ایران کې ترې هیروین جوړی شي او بیا اروپایي بازارونو ته قاچاقی شي درې چنده زیات شي. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت لمخي یو ګرام تریاک تر 50 ډالر زیات خرڅی شي. او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکو وصل دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1,500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې سل یورو کېږي. د شهري ولسوالي بسکران دا هم وایي چې ش تریاک بیا یو کیلو تر 5,000 پاکستاني روپۍ خرڅی شي. او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي دغه ش تریاک 1,500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلی وو چې د نشه یي موادو مخه به ونیسي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیا شته چې بزګران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بزګران د فار ژوند ډیر د حال ترخی ور دي او به مو په یو نیم سل غزه دي وچکالي ده مرست نست تخمونه منست بل اتس شدا سکانیا به تخمونه نست چې موږ یو کور استفاده وکړو.
د ملګرو ملتو په وینا پر اوس شکل په افغانستان کې شپږ سره 300 ټنه تریاک تولید شول چې بیا یې 2 میلیارډ ډالر ته رسیدا. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پرساجان ستوویل چې تریاک حرام دي، خو دا هم ویل چې د کوکنارو د بندیدو مسله لمرسو سره ارتباط لري. کوم رستي وشي کوکنار به بند شي.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني کتاسیرا توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولای شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي، دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست
اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومي، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدار از رازو کورنۍ یو ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې، او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی دې حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترنه جوړ شي، او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی، او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته؟
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شی وچکیږي، کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېر زیات مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
مسافر تلې د جگنه شولوا
مسافری سخت خواری ده بارهن به وور چوک به زای ندر کوینه
مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده نن مو ده مسافری په تاریخ خیگنو او ستونزو خبرو تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیرو تاریخي آباداتو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره بلد کولم د نږدې مې ولیدل
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې په سر باندې نیسي
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي
نن پام دې اکل خبرې کوو په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکیدو ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کې دل درته باندې کوو له ازادي رادیو سره وسې
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړل پړل د خو نه دروازه
قدر من اوردونکو سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دوتی مسافری ک په خپل هیواد کې دین نوی یا هم بهر د انسان د زړه ویني وچوي لبلې خو بیا مسافری انسان د ژوند له هڅ کو او جوړ سره بلدوي پوخی کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال دین منځنی په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال لخر څخه پایل کړ نو موري په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوتوش کول د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کالونی ول او په دې یو لس کالونو کې څلور شپې ته هیوادونه غزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتل دي د نوموري خبرې په لنډي پیلېږي
مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مورسه چې سفر ته دی لیژنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه وتر غره ورسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر غره ورسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ دغه سفرونه راشي یا په دینی مخوي مذهبي مخوباندی وي یا په اقتصادي مخوباندی وي او یا هم په سیاسي مخوباندی وي
په پخ وختونو کې چې د تیاری سفرونه نو یا کوه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل د ویش په ورځي سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتینا او سنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ لواجه مسافرت کړی وو نو موري هغه سوند یادوي چې د یو سره مخ شوی وو
په منتابه می څه تکلې و دی او ملک نور می وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې مونه 15 روپۍ واخیستې دا ځکه کله مسافر سوم به ته چې تر غوړه تلم نه میمړه و دی پلاړه دی میمړه و دی نیک مړ و دی خلک دوستان رسیږي او مسافر ډیر ستار ژوند ده خو مې دې ځې خراب نیم کته کې خو د خپل ستنم په واچو لپاره خو وطن کې موټر نه و څه ته کول به په خلوت لوراتل په والا می شاته سپره او اولادونه نه و زمخ کې سپورم بیا کرا د تخریب تور خو لنده په خوب کې ورته چې راجب سوم چې یو مردار کمپالا سره پرتاو په بل وطن کې مسافرې کوم نه خراب او نه دي ماشقه وای چې هم نو دلته دې ګلون له نو کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دي د سفان په ارمان دو نو لیکي چې تاسو مسافرې نه کیس ونده
دا چې مخ مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به اور باندې راټول وو، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي.
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځله سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیرو تاریخي آبادانو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قرآن شریف له لاندې دریج له تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي:
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې ورسته آیت الکرسی درې ځله وای، خپل کور باندې کوف کو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشي، او اوبه په سیا چوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پارزي پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه د پاره دی نفقه خپل دی وزن او پرزن د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، د بردی باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزن د دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنه نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیا سری هم د ځان سره دی.
عادي خلک سفر کوي، ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هېریوي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لار اور تخلاصی یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه مخوانی سفرنامه چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شیر ویل په سفر کې څنګه دی؟
شیر ویل کی زما یو سفرنامه ټوله په شیر ولاړه. بهر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالو نه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
چد غم د کی سول ری گر زمانا چه ارمانی پات کی دل اے مین تو بتا ولی